طالب چارواکی وای پرون شنبه څخه باندې 40,000 کسان له ایران په اجباري توګه هیواد ته ستانه کړل شوې دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون پرون ماښام ویلي 1,350 تنه د اسلام کلال لارې او 8,900 نور د نیمروز د لارې ستانه شوې دي. که څه هم خبر کې ویل شوی چې کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې اړینې مرستې شوي، خو نړیوالو ادارو د ستنو شوو کسانو وضعیت کړکېچن یاد کړی دی. د ایران او اسرائیل تر جګړې وروسته ایران کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او د جبري ستنولو له سپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دغه بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران ویلي ټول بیا اسناد کسان له خپل خاورې باسي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم پر ایران کې د افغان کډوالو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی ویل امریکا سره هیڅ داسې هوکړه نه کوي چې هغه کې د یورانیمو په خول شامل نه وي. راخچی پرون شنبه په تهران کې د سفارتونو له استازو سره په یوه غونډه کې دا خبره وکړه. هغه که څه هم د ایرانی او امریکایي مرکچیانو د راتلونکو خبرو کومه نیټه مشخصه نه کړه، خو هڅې روانې دي چې ایران او امریکا د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. عراقچی ویلی په هغه اټومي تاسیساتو کې چې د اسرائیل او ایران دولس ورځنۍ جګړه کې پرې برید وشو، د راډیو اکټیف وړانګو خطر شته. د ایران او اسرائیل له دولس ورځنۍ جګړې مخکې څو ځله ایرانی او امریکایي مرکچیانو یوې اټومي هوکړې ته د رسیدو په سر خبرې وکړې، خو په ظاهره بې پایلې وې. د جګړې پر مهال امریکا د ایران پر دریو اټومي بټیو فردوت، ناتانز او اصفهان باندې هوایی بریدونه وکړل. زرګونه اسرائیلیان پرون په تل ابیب او نورو ښارونو کې مظاهره تر اوتل او له دولت یې وغوښتل چې غزه کې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره یوه معامله وکړي. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله لیکلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي او باور دادی چې یوازې 40 به یې ژوندي وي. مظاهره چیان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې دا مهال په قطر کې د غزې د جګړې دواړه لوري د یو دوه میاشتنی اوربند پر شرایطو خبرې کوي. د اوربند خبرو یو شرط دا دی چې لږ تر لږه لاس برمته شوي ژوندي اسرائیلیان به خوشي کیږي او د څو نورو جسدونه به اسرائیل ته سپارل کیږي. پرون شنبه هم دوحه کې دغو خبرو دوام وکړ، خو خبر کې راغلی چې کوم پرمختګ پکې نه و. او د بیداد په نوم ایرانی فلم د چک جمهوریت د کارلوی وارین هم په 95 فستیوال کې یوه ځانګړې جایزه ترلاسه کړه. دغه فلم په ایران کې د اجباري حجاب له مراتولو پرته د خزینه لوبغاړو لخوا جوړ شوی او تمرکز یې پر خزینه سندرغاړو د لګول شویو محدودیتونو په اړه دی. د فلم جوړونکی سهیل بیرقی او یو شمېر نور کسان چې د فلم جوړولو کې لاس درلود شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ایراني چارواکو لخوا د زندان او نقدي جریمو په سزا محکوم شول. بیرقی په دغه فستیوال کې وویل چې دغه حکم سره سره غواړي بیرته ایران ته ولاړ شي. د کارلوی واری د فلمونو فستیوال هر کال چک جمهوریت کې جوړی کی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خرج زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتنوي درنو کول لیز زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجیز مر استاد دنن رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور بنته او د حقي د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمرد کړن هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوست نکې مړه تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې او پیژندلې نن ورځ یو زلبي هم د همدغه سی او اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږه ځکون کې د لوستر پای پر رسر ملکی وکړي او ورسې ذکرې درنه او ګلیز د کون کو د ترڅو چې مړه تاسو ولولو نه یوازې د چې مړه تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو، بلکې د دې ترڅنګ مړه تاسو زمردګران هیوار افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږي او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړی وي او د کوم حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوس پیل کوم، تاسو ټولو خوږه او ګللي زده کوونکو سره هیله لرم چې باید د خپلو زنو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو زنو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو زنو سره نوټ کړي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې واوسیږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي، او څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. راځو ولولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه. میرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینې وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زده کوونکو، ولولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینې وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1920 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1948 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزی په 1920 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده، او همچنان په 1948 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې، او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زده کوونکو، موږ وویل چې میرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی، او کوم برخه کې زده کړې کړې دي، او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړي. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوی دی. درنو ګلریز د کونکو، میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی، او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خواڅخه شوې ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي وه، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه وه، او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمبرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول، او همچنان په اړین نمبرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه، او کومه برخه کې خپل پالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالی لیسې لومړنی افغانه مدیره وه. مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغانې مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و. یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه، او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپل د کتابتون پراختیا و. یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1950 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کوبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې میرمن کوبرا نورزی په 1950 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله. د دې پراتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې میرمن کوبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ول وستل چې میرمن کوبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاست مداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و په دې دربش کې ځکه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کوبرا نورزی او معصومه متی وردک غریبه. یعنی میرمن کوبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه دروش کسيزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود. د هغو دوه شوزو له جملو څخه یو په خپل کوبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردک و چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند مو تاسو په تیر لوستنه کې ول وستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. او هله د چې تاسو د ټولو درنوز د کونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه. یعنی میرمن کوبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کوبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کوبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کوبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهي په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړله چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. میرمن کوبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل. یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کوبرا نورزی وپیژندل. د حقیقي ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کوبرا نورزی څوک و، په کوم کال کې زیږیدلې و، په کوم کال کې وفات شوې و، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کوم ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې. او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حقله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کوبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښې دی. کوبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کوبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی. یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کوبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. مېرمن کوبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم مېرمن کوبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. مېرمن کوبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې مېرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرېښود. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. مېرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه مېرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. مېرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی مېرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حقله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ استاد نن ورځ لوست چې د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست تکول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې مېرمنې پیژنی او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوی یاست. نور نو درنوز د کوونکو زموږ استاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمن دې چې اوسه بوم زده کړی اوسېږي او په یو څه باندې پوسی ویست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدر مون او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درنو وزي درسي موضوع ته. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برته روغ او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت چمې بوم پتن مې درنو ګلری سکون کوله. کسرنګ چې زموږ استاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوښه ګلری سکون کو زموږ استاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له د کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي، نه یوازې د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپلې سری له عمل څخه وکول شوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو جو ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځان سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړي او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریک کوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالي زده کوونکو، ممکن تاسو د مېرمن شربت ګلي د نام سره آشنا یاست. شاید د مېرمن شربت ګلي نوم د خپل خپلوان او قربان او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا مېرمن څوک و، چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د مېرمن شربت ګلي د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. ندرون از دکون کو تاسو ټول زه هیل لرم چې د لوستر پای پر را سره ملتیا وکړي. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپله په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1980 کال له دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلې مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبوره سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویله چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل سول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویله او د هغې د ژوند په هکله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1940 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1940 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېری یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کېږي. د شربت ګلې هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلې دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت ګلې د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکونکو، لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت ګله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجونو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وو ته ونه شي. یعنې کله چې میرمن شربت ګله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپل کورنۍ څخه بهر و نورو نارنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري. د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده چې دغه مهال په 1915 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلی سیری لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې یې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزو او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل شو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1915 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 15 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1915 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربتګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حقله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه شو، نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل د پاره د دې د عکس بیا خپور شو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 15 کلیزه و، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2020 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې سړینې وسپلې، تر څو میرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي، نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټول د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2020 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمن سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حق له خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې دا څه خبره وای چې دا بخپریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې را څخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوی وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و. ندی یعنی کله چې مېرمن شربت کولی دا عکس پاکستان نو په هغه وخت کې مېرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت کولی تی ویل دا شکار نه دی چې اوسو کچيري د غستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو نو دا په پانی کلتور کې د شذو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و نو دا زیات ستونزې او مشکلات دي په مل د فاسخه دي ته اور پیش کړل او د لستونزې او مشکلات سره مخامخ کړل نو درنو زده کوونکو دا زموږ راستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ راستاسو نن د مېرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت کول څوک و چیرته زیږیدلې و څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه مېرمن شربت کوله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې و په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پیژندل شوی یو سیره ده نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې په یو څه باندې پوڅي وي یاس او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ د نن ورځې او تیرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله من دیم چې په یو څه پوڅي وي یاس تر بل داس درس پرې چې ستاسو درنه چوپړ ته حاضرې شم د لا پمان شو وخت
د ازادي ملمه
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي ملمه پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده بریا سواک د چې څوک تاس د کړی چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند په اړه کوم څه کړی دي د نور سره په ازادي ملمه پروگرام کې خبرې کوو بریا جانې ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی په پیل کې راته وای چې بریا سواک څوک ده پیدایښت چرته شوی او اوس د کړی چرته کړی دي
سلامونه تاسو ته فریده جانې ټول اوریدونکو ته چې زما आवाज د ازادي رادیو څخه اوري زه بریا ځواکم د افغانستان د زابل ولایت څخه چې ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي مثال ساينس څنګه د چله ساينس څنګه فارغ یم درس قابلیت کې د چې خپل قابلیت یم او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې تجارت او مدني فعال یم
کدار ته وای بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مزده کړې کړې دي د خونځي او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه او اول تنجونې لزده کړو ډیر برخه محروم وي او دوی خونځي نه درلودل خونځي ودانی نه وي خو ستونزې ډیر زیات وي ستاسي مکتب څنګه و دغه کی سکرته وکړو خون کې مو څوک و خزینه او صدانه وي کناري نه او صدانه پکې و
ډیر زیات مننه چې زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پایته رسول دي زبر ورته رښتیا هم تقریبا هم داسې و چې موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي از موږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډیرې زنانه و او مشکلات و د شوزو په وړاندې چې د افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې د شوزو زنانه په وړاندې د خويند په وړاندې یعنی د زده کړې تحصیل په وړاندې ډیر مشکلات وي نو زبر هم داسې ولایت و چې ډیرې مشکلات چې موږ درلودل د شوزو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالې کې یعنی د مرکز خپل لري پروتو سیمو کې دا چې مثال دی زده کړې د شوزو درلودې یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول او ځین داس نور مشکلات وو او تقریبا مشکلات زیات زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال رقم زونت مشکلات وو ډېر
او بریا جان تاسو چې کله خوانځي ته تللی د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلود هغه مو اغوسته کنه حجاب چادرې مو مور سره کوله
یعنی زه چې خپل حقیقت ترته وایم هغه وخت کې زموږ د لباس سم سپین ټیکای وو او نور تور مکالی وو خپل کزه درته وایم په مختلفو روشونو تر کو سره مثال موږ خپل حجاب راته وای هغه هم حجاب وو اکثر خو انده بدا آشنا چادرې کولې او ما خپل چې مثال کولای دا حجاب تور حجاب مکوه او اکثره خوندې مولې چې دی بتلی موټر کې تلی او راتلی دوه باندې به حجاب کوونه به چادرې کوه نو په دغه طریقو سره خوندې خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه.
د کورنۍ او پړرته وای سمره کورنۍ آماده وي چې جونې پریک دی یلته درس وای لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وای.
بله لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي په تعلیم کې مکتب ته لاړ شي حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې هم همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته دی لاړ شي او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دی په پټه باندې د فامیلونو سره دی مکتب ویله او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دی پلرونو تشویقولې د ورونو دخوا د خاوند دخوا دی به خپل مکتب ویلې نو فرق لري خو ډېره کزه درته یم فوکس په دې باندې دی چې ډېر خوندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دی برخې وي او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم از د کلیب ډېر په سختي به ویلې په پټه توګه یې همداسې نور تر کې به دی کارولې ته ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسو ملاتړی څوک په کور کې خپل د ډېر مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستاسو ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي.
بله زما مور جانه شکر چې ژوندۍ ده تر اوسه نه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایمه ملاتړی ده دایم او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې به تاسو خپل څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دی خوښېده تکړه وي نه وي؟
خو که د ځان صفت به اوسي صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اولمره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویله چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ د نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم چې دا د خاص شوق او علاقې څخه کیږي. تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستې بیا پانتون مو دولتي وویلې کنه شخصي مو چیرته زده کړې وکړې؟
نه ساينس څنګه چې مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چې ما شخص قبلګې ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبلګې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالته کنه زابل کې؟
نه قندار ولایت کې مې قبلګې څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغه یم ساينس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه چې کله درس ولاغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چې فعلا خو ټول خبره چې پخوا په دغه لیدل شوز په وړاندې کله پخوا خبره وکمه اما خبره کیږي ډیره خوند چې شو خاله کله رانه چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی به اجازه نه لرله یا به دستي چې څنګه فکر مکړی وي اکثر پښتانه داسې د غلاري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې د لسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل نو اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابر او شوزو ته تر ډیر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدا چې ډیر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل لپاره مشکل وو د فامیل لپاره مشکل چې ته به اجازه نه ورکوله چې د نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي اې دوله سم دی ویلي نو دا شي مشکل هغه وخت کې ډیر.
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی و؟
بله بله او مخکې هم ویلي یادونه مې کتر نه پوره چې زه کوم مقام او مخف کې ما اسما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی.
بریا جان د ودی یادونه مو کړ چې کلنجونی په زابل یا په ټوله کې ساسي پسیمه کې لاله مکتبه فخا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرف پورې دی ول نور مو وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي؟
ما هم کله چې می مکتب خلاص کو ساينس څنګه می ویلې کله چې ساينس څنګه څنګه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیو دا می شو بله چې مثال واده وکم بیا نو کله چې می واده وک قندار ولایت کې نو دغه خورسته د واده خورسته هم بیا ما خپل وز دکتې ته ما ورکړ بیا ما قابلیت څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخښ وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پښتون ډېر شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی د کورنۍ خوښه
تر دې حده پورې که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښه ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کامیابه وي کنه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل هم د مکه کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مي هم
درس پر واچ پړه بیرس د نه پختنه وکم په زابل کې پټول کې انجونی څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال ما ته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فلمونه چې سواد لري با سواد وي سواد خوشوي هغه ته ډیر حد پر اجازه ورکوي خپل لورانه خويند ته چوغي خپل تصمیم ونیسي خو متاسفانه متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوال دی په خپله کچې پرتل نور هم ډیر سوال دی چې په لور په توسمه کې زموږ خويند دا حق اجازه نه لري چې هغه خپل خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تلون ونیسي خپل خوښه باندې تر دې حد پورې هغه جبرین کاغان دی او یا په بدل کې دی خپل پلار یا ورور یا ځین د سنور مشکلات چې دی ودونه کوي تر دې حد پورې په سمو کې فلور زاینه کې دی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې د دې دا کار وکي د دې لپاره شرماوار خبره ده د دې لپاره یو تانادار خبره ده د دې لپاره تانه او پیغور دی د دې رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راز دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښ باندې خپل خوښ باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لکور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کورنۍ خپل جیز برابرې درس مروج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې دا اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره درم مثال لکه وردګ بلتا سينور اول ور زیات یا ولرونه تر پنځلکه شپارلکه ولاکه افغانی باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاون فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم زه هم نور مصرف کوي د انجلی کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه وو یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې دغه پنځلکه زبل ولایت
بیا د انجلی پلان د پیسې چې کوي په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي بنجلی د بیرته تلاور ته په اخلي کور ته په کې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډېر حد پورې دا تلایا د کور مصرف او د کور چې دا خوند کوي او سیند سکورنۍ هم ساده چې بیرته دا د انجلی کورنۍ په دامه ولور کې دا شان پوره کوي مثال کتلا دا یا د کور مثال فرنیچر او دا سينور وسایل خو ولور چې د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته ویل چې کوم ولور چې د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دی چون که راس دا نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګل کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اولا تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونې کان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي د کور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارنه باندې او هم انداز سی و بولا چې مور نه زیات یو دونه نه کړی او یا دې پیسو د ګټل لپاره ایران ته زی پاکستان ته ډیر نور سخت کارونه کوي چون کوس راسو کاري سطح کارونه ډیر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په وسه کم دومره جوک سی او کارونه هم دغه سی کم سی نو تسمات منفي تاثیر بیخي زیات کړی هم په نجونو کې باندې هم په نارینه باندې هلکانو باندې
او پتا خو ولور نه اخیسته خپل دی ولور
یعنی زه به قدر ته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواد کاسته یا وکاسته یا زه به حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول وره خسته درې لکه فانی په ماګه کې ماګه ما خپل پلاس کې چې زه ماګه پی وکم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره کا څه چې ما غوښتل واخلم څه چې ما په زړه ماګه می خسته دي
د سه امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواد وي پویګی انجلی ولک سره خوښ وي بخپل کی پنجلی پیسې وانخلی کنه بیا غنجلی میړه کړه قدر نه لري
رښتیا هم داس خبر استادی داس موزګان استادی خدام فرق کوي اندس موږ نو سوال چې دایم بر ټول اندس انجونی چې مثال اغه انجونی چې مثال پیسې زیات وي اخی وي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه دی قدر وي او اندس یو څه ستدي او ته ډېر پوری نه ما درته ویل فاميلونو کې فرق ویل که څنګه چې دغه د لاس بغوت کې فرق دی اندس انسانان کې فرق دی فاميلونو کې دغه په هاوي کې هم فرق څه دی داس فاميلونو زه پیژنم چې پیسې نه واخستي خو بیا هم دا انجلي ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري او داس فاميلونو هم پیژنم داس کورنۍ هم پیژنم چې جګه پیسې اخستي وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر مسم ویل نو سو ویل چې مثال دا خبر د حقیقت ولري اشه چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستي هغه بینه لري
اشپزی پرته وست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کومه چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوندو یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا د توشم رواجی خوړه مثال چې دوی رواج دي په خېج په ودونو کې کنه مافلونو کې هغه سر قبل دې شوروا چې ورته وایو دا قورمه چې دا تاغه د دې هغه ډیر رواجی غذا ګانې دي
یعنی کې څوک زابل ته په ملمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه په خېج دا د زابل ډیر مشهور خوړه دي
امدا شروع افته ډیر زړه پخوي قورما ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی فتسراسي د دې په هر ودونو کې هر من مستیاو کې د دوی دا غذا خام خاوي کدا غذا نه وي بس دی ماغه مهمان ته بيخي مهماني نه وای هغه ماغه واده ته بيخي واده نه وای دا غدري غزاګان دي مشهور غزاګان دي
ساسو پسې مې کې نور د سيت ډیر خيسته دي چې نور ولایتونه کې یا نه وي یا کې دې شي ډیر کم وي
بلې خوشبختانه مور زابل ولایت چې دا یا ډیر شاده لري سبزی لري مثال ک سبزیجات قدرته وایم ډیر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خو لیکه څه هم بنور ولایت کې هم ستادي خو په دومره کاچا خوندور چې مثال دوی لري یا کری alternator ستادي او په دوم قدم کې مثال انجر انګور دغه میوه چې په زابل ولایت کې ډیر شي پیدا کیږي او ډیر په خوان سره خوان دی نسبت مثال نور دغه ته ډیر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړئ چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډیر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پانتون کې استادې کوله او شفانه کې می هم خپل مسلک پر مخ بيوي نو کله چې کارونه ګډ وډ سو مثال موږ خپل وظیفه د لاس ور کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یا زنانه ترتیا لري، زه دغه په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضور شکل باندې هم خرڅوم.
بازار څنګه ده؟ آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید و فروش سره بلد دي؟ کولای شي خويندې دا سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي؟
بله، او تر ټولو هدف پوری از ما کاربار په حضوري شکل باندې روان دی، چون په انلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري، چې مثال موبایل یا د نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري، یا د دې ته کوم لاسرسی نه لري، او تر ټولو هدف پوری ستادي، چون از ما کار باندې ته زبل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم، غزنی او کابل دغه ته زه اموال لږم په ولایت کې تر ډېره حده پورې خوند ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کار په حضور شکل کوم.
تاسو لکم زین را پیل کړو، دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو یې ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه لکم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکه یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم کومه، زه کم داسې کېناستل او نه مې کېدل شکار نه دی. علامه هغه وخت ما دا فکر پیدا شو چې زه خپل یو د کور سرپرست هم هم ته ډېر حد پوري، او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ راخلو بیا خرڅو په خویند باندې.
ګټه څنګه ده؟ دا تمره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بیرته ترې ترلاسه کوي کنه؟
بلې، او شاده ګټه شاده، چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي، کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی، ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبې لري څونه ویلې موږ به ګټ څو چنده وا، خدا چې وس پیسې نسته دي، کاروبار وس نسته دي، شته دی د خدای فضل دی ګټ پکې کوو، خو ان تر هغه حدا پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکل او تر هغه پور موږ ګټ نه کوو، خو بیا چې نو سبا کې ستونزې مشکلات زیات دي، د خويند او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټ پکې کوو، خو تر کوم هدا پور چې باید ګټ ووسی تر هغه پور نه.
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو، په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري. ستاسو په باور باندې دوی څه کولای شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسو څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسو کاروبار څنګه ده، کولای شي دوی هم وکړي کنه؟
بله، بله، زما ټول خویندو ته ټول ځوانان ته البته قنار نوي کزنه همدان پیغام دی، اول زه خپل مثال مې د پاره چې ما باندې مم داسې ما ویلې چې ما خپل وظیفې لرلې، ما باندې په مخ باندې سوالي وظیفې نه لاس ورکې، دوی هم کولی سي ما په څیر باندې بیل آنلاین سوداګری څخه کور کې مثال کده یې شخیاتیان خیاتي وي کې، یا کده کوم صنایع دستیز دا وي کلاسیک کارونه زده وي، کولی سي ما پر مخ ووزي، یا د مالداری کولی سي، کولی سي ما پر مخ ووزي آنلاین سوداګری کولی سي په مختلف بخشونو کې، چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی، خرید او فروش ټول آنلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي، دوی کولی سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځایه مصرف نه کړي، کولی سي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت، دوی کولی سي له ډېر کم څه نه شروع کړي.
په روسي کې د بریا جانې پیغام او مغنجونو ته چې په کورونه ناسته دي زده کړې نشي کولای، په ټوله کې خزي له کارونو راګرځول شوې دي، ستاسو روسي خبرې ورته څه دي؟
ډېر مننه فردا جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خوند ته دا دی چې مثال د دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې د یو دم کوشش کې یو ورځ وکړي، یعنی مطلب مې دا دی چې نه امید کېږي، نه هر ورځ ډېر کم کوشش کړي دی به خامخا هدف ته ورسیږي، نو باید کېدل او نه هیل کېدل دا پاسل کې د مړ انسان معنا لري. کچیر دی واړه چې پیشرفت وکي هدف ته ځان ورسي په کور پاتې کېدل او نامید کېدل دا یوازنی لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار دی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي. که دوی غواړه چې پرمختګ وکړي، یو څه زده کړي، یو څه لاسته راوړي، دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي دي کوي. نامید کېدل د شیطان کار دی. دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خدای له دره نامید نه سي. دوی باید دائم له خپل ځان څخه داسې فکر مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي. یعنی که چیرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هیله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډېره زیاته مننه کورودان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي راسره د خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلود چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلود. مننه او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړې.
ډېره مننه فردا جانې، تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې، زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مو اورېدی. ډېره زیاته مننه. مننه، خیر اوسې.
سمرقند لگن جات ربسی لگنگا تر سمرقندا لقنیت تر فرارودا لقنیت تر فرارودا للاهو رتر خجندا للاهو رتر خجندا دزلمو دی یا تنونا دخستا زلمو دی آتنونا دخستا پیغلو نزادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنوروز دسهر بادا دنوروز دسهر بادا دنوروز دسهر بادا دنوروز نصر با